د ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی ماموتو دا خبره پروند مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یونما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی شي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشمپ د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشمپ په خپل فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوغو نجونو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجینرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته پراتلو سختې وګاللې. هیله ده چې سږ کال اسانه راغلی وي، خو پرشته چې په ټوله نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوې غړي رویا محبوب ایوان کاتشمپ ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میش کې مې شپږ ګوچه کو ریکارډ هم جوړ کړو، تیز ترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده له خوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او دو دېرش بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اژایی په حواله ویل سوي چې د یک شنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اژایی ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکې عرب ډلې ومنه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې راوروسته مړې او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی.
تاسو زه دی رادیو ته غوښیست.
د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې په دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کې، چې خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغاني کوم، کلور کوم په افغاني ورکوم. دا ځای افسوس افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عاجزانو د پروګرام
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو ساحانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره ساحانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیری د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد وید وی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو اشخاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړي چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په ورستیو سو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتک د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستانی پوز داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزی پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پروستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولی که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. ایلیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د لګول سوی بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاګ په پدری نیم سو لا راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو په خدای کې ګټه ماته بدی کې نه پېماج د ګراک چراوي.
که څه هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کیږي.
کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه په هغه ځای کې کالداري چلیږي، لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه دمدم شنه، د کابل اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا به په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کیږو. نو دغه دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي، یعنی د سولې سوالي است چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولای.
دوی وای ک په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستانی روپی دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستانی کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول:
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه ز افغان پاکستانی کلدار ته زه یو زره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي، بیخي افسوس دی. په افغانۍ ولې نه وایي؟ کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت کړی.
کبل شکرګا کې د یو شمیر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغاني کاروبار صفر بلل کیږي. لدې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتون کې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغاني کمښت ته کلدار د چلښت ایلتونه بول، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسول اسمت الله فضلی دواړه نه مني.
افغاني نه دي کمی په افغانستان کې، موږ 250 میلیارډ افغاني چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید وایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولې دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
کده هلمند د مرکز لشکرګا ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکی توکو چې اکثره په پاکستانی اروپي رانیول کیږي وي، خو ته پرېږدو بازار د افغانۍ ډاک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسول اسمت الله فضلی وایي تر هغه چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوال وی په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب شوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي وو، ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو د اجزاپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره داده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلک دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شویو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې چې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه، دا به د 350 بسترو پورې ظرفیت ولري. د دوه کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده، د 55 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپنا ستونزه یې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مو ساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایې ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمان ما جی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي.
زما نوم حاجي عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغ سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي، باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملا هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدید شته، کوم شایسته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای بځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راتو وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیا سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سوله ییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړي او موافقه وشوه چې دا غونډې دې دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډل مل ورسپانه د افغانستان د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یک شنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورسپانې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پېښې وشي. ډیل مل لیکي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسی جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکای لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دوو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دوو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه، او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو د غراز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو له خوای فشارونه زیاتیږي، لبلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوي، خو د اکتوبر له 2 می چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تریتم ده. د خپلې ترکیې کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و. ترکیه په دې باور د چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړي ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده، او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه پر رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي، او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمنی او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي، او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغه اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولېږل سي له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور له عصمت څاروان نوري.
د پنجشنبه په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلې په فضایي کپسول کې فضا ته وړل، د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فزانه وردان د توغندی له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی وه چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته له مځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 30 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي چې د بشري حقونو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پیښې ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پر رنګولو او ځلولو بوخت دی. نذیر احمد شپږویشت کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو د رئیس لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کیږي چې کوزده یې کړې، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشری حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولې، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشری حقونو د کمیسیون د ښځو د برخې مرستیال امینه شاه افضلی وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي څلوېښت داسې پېښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خرد می باشه، تویانیش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کو با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از او را قطع میکنه. نمی چهار ماهی که ما آمار داریم تقریبا به چل تویانی که گرفتن، تویانی زیاد به چل میرسه.
با این وقت که پکندهار که در شوز چار ریاست چار واکی بایی در زیاد ولور اخیستل تر دیر پا ولسوالوی که ترسترگو کیجی چې له سلو زرو څخه نیولې آن تر دې شلکو افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې رئیس روکیا څکزي وایي د زیات ولبر طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم سوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موږ پروش کله موضوع دونه نه درلودلې، ولې وړم کله موږ د قضیې زیاتې درلودلې چې هغوی د ولبر مشکل ستونزې زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کې ورکول موږ باید خپل ژوند ولې فدا کړو، موږ باید د خپلو اولادو یا د خپلو خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیاته توجه سوې ده. موږ پروش کله دغه قضیه هم نه درلوده چې نجونې په بدو کې ورکول تر اوسه پر ما هم نه دي درلودلي.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شریعي کار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته، دیوې په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لري؟
مشکل می دغه دی ورور، حکومت را ته وایي چې تاریخ مکر بنګ مکر پلان شي مکر صفا مکه وکر مشکر لیکیاز دی لکاو لکاو مسرکونه په سوي دي. موږ دغه حکومت ته دغه غوښتنه ده چې یاجی د ملک سره قرارداد وسی، یاجی دغه زمر ته ولارو طریقه برابر کی پمزکه کی پر درته راسته.
د دې سیمې سومره دی قانونو به پیاس کړلی
کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنجوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاس کړلی بن زیات کم بنی،
حاصلات زیات شوی،
حاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي، 500 افغانۍ موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه ورم ورځې مارکیټ ته وړي دي، په 10 افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شرنده مارکیټ ته وړي، په 50 افغانۍ ما سره ډاکټر والا وړي دي، په افغانۍ د خالي جالې ده، په یو افغانۍ التزم ما په مارکیټ کې وړي، مارکیټ والا په 20 افغانۍ غوري راکشه تکي، نو بیا ته خپل حساب ته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو په منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي، کم کم ځي، 2000 جاله، 1500 جاله دغه مارکیټ ته باریږي، د خانانو د ورځې 8000 جاله، 2000 جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی، دغه بوري باندې 1500، 2000، 1500 روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 تلور 1500 روپۍ مصرف راکلی، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 1500 روپۍ، 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ، 1000 روپۍ، 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 تلور 1500 کلداري پاتېږي، نو هغه به چې شي دګر کال خواري ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ کنه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې که راځي ولاړ شو، دغه یو سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی، چې موږ به کانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دې قانان راغونډ شي او والي ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
دکانان کې پارک ساوس یو دکان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې شو وصول ورکړي دي، په شپه دای خرڅېږي، وس او جوړ شي دی، هغه من په 2000 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کم سړی چې هغه خوار غریب دی، د بل ځکه په اجاره، وس ما خپل په اجاره په 2000 روپۍ نه ځکه اجاره کړې ده، زه دغه اجاره ته ناسم، د بل ځکه د ما هغه 2000 روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تیرو کلونو کې مو او کنه سکل پیدا شوه.
یا یا یو د پروشه کال څه بازارونه مخبل کړل و شو خواري او سم زری را وکړه شاش کال هغه دی وست د درې میاشتې کې د وینین میاشتې کې موږ دا چې خپل د دې د خاصول علي پراتي جو راستس بولې
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې
والا کرپي ما صدر ځکه والا غواړي درې لک روپۍ ما مصرف کړې دي درې لک روپۍ به زه تاوان کوم او درې کسان ز لاس میاشتې ولس میاشتې ولس میاشتې د خواري افاتس بولم چې ما د تنزور په نه بزای خواري کړې ده نن بزای خواري کړې ده دا کښ نه ته ما غو خنساس بنځکې لاسو په خپلې سوچ ته وکړه د درو کسانو چې د ورځې ماته درې سو کالداري روزانه سوچ راکې ما د میاشتې نظر پیښې د لسکې د درو کسانو د دولس میاشتو د خپلې حساب ته وکړه د 2 لک درې لک روپۍ ما غو نقصان نو 1 لک روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړ یا 3 لک روپۍ
ها اوس غواړې ته
اوس غواړم چې دا زما څنګه د زیرات د وزیر سره شریک شي دا یم د سره قرارداد وکړي یا د پاکستان سره پر د مالیه باندې خبرې وکړي دا مالیه لا ځکه ته کې
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښته به ورسو
مننه ژوندې و چې ورور
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډل ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سکالې پزمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم خو خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ هم د ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکو کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری، نو چې مارکیټ کې کله زیات وي تقاضا کم وي خپل قیمت کمزوري وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په 1500 مخکې وکری، یو جریب پس بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری شلوځي په سیروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر لپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشخونه دي، دا خطر سره کولای شي، یعنی خرچې دګي کولای شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ ناراضي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې کې د کش کړي وي، د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي الته مارکیټ باندې زیات وي، الته محصول زیات وي، تقاضا کم وي، نو قیمت راغورځيږي. پیاز دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډیر برابر دي، نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ ستور کو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډیر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې الته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد ته د افغانستان ته راځي، مختلف ولایتو ته د عدالت به په ډېر جګ قیمت باندې ادا خرڅي کې دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدی صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کړي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوی د پاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګ د مارکیټ کولستورون د لپاره هم تاسو په جریان کې اوسئ چې کارونه شروع دي. 3000 متره ټنه په تولید سره به ان شاء الله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به ان شاء الله بیا زموږ ډیر ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خوخه به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندستان ته تله، هلته ډیر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تلې که څنګه؟
مارکیټ وتشته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا د پاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل زمنګا کوشش هم ده اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډیر تاګه دي چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ چې دې سره به یو زم خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي. او
جناب سیدی صاحب دې تاسو سره مشوره ده دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او یې سکل متاوان کړي دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دې دغه تاوان نه بچي.
بالکل دې تاسو ما مشوره ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي یو فصل ونه کړي د کولای شي چې په څنګه کې مثلا ک پیاز دی کری پیاز سره څنګه کې وګو کری کچالو کری مثلا نور سبزیجات پالک بامیا رومیان ډیر خه مارکیټ لري دا وکری بادرنګ وکری یعنی کدا غشینه ده په نظر کې ونی سي نو ز ان شاء الله یقیني ما چې ده بتاوان ونی کی او ده بغټه کوي
نو وس خو تاوان کړي
کم اس کم ده زمنګ سره د خپل مشکل چې ده د نږدې نظم د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګ ریاست زراعت خود بزګر کور ده ته کولای شي التراشي زمنګ مشوره واخلي خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی و
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل شي د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټوري مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 89 00 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریب ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي خو د خبرونې د جوړش سره سم به لمړی د هغه دوستانو پیغامونه ووري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونې لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وینئ کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونې ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه ځایو د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي نو نور مو پته نه پرېږدم پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هرچا دغه خور یا معنا پیژنې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي. سپاراویا 35 80 یو سلو دشپیته سپاراویا 35 80 یو سلو دشپیته سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو من د زلو صالحت خا زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوص کې یو کور سره اوسم. خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب می غږ اوري نو ماته دې پټیش میرا اړیکه ونیسي 0 5 0 8 0 0 شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله زما کلاګر څنګه جان د تو وایي زما یو ورور دی چې مخام میږي یو دی سلطان میږي پروار خبر پر دې کړی چې زما شمیره دی وایي زما دا شمیره ده د دې د زافر لوټ کې ماته دې جانګو سی پر و څلور درې واره نه بیا دوا و څنګه څلو هیواري لا بیا تکراروم 0 1 0 9 2 1 3 0. دغه شنه را دي ماسته جان ګو بي و سلام کړه او منځير و تور لا کوتي اجازه وکړم. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، السلام علیکم. ساحل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یو لسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې نیږدې شهزاده اکا زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپل کور څخه دراکه شوی دی. کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې تللی دی. بین د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره سره که څوک ما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوز ما غاوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ. سلام شماره د سپیکر و 0000 23 52 25.
عثمان په نامه زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی. ورک دی زما خبره یا د چې بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر اوري وته شمېرې چې د زنګ وېزم نه د ستار نه تاسو خبره کوم د هلمند د کرشته ولسوالۍ څخه. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د نوا کوچای پوز ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال چې د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو ته ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري. که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وشي
0000 43 شپږ یو. نو که مناریه د عثمان نومیږي نو که په دغه شمېره چېرې مستعار یو معلومات راکړي 0000 43 شپږ یو. که په دغه شمېره مستعار یو معلومات راکړي نو $2000 انعام دی. وسلام.
الو، زما یو ورور ده په نام د دلچین ده. دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده. له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي 0000 243 شپږ یو. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومیږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومیږي. زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومیږي. یو ورور یې شاپور نومیږي. یو ورور یې رستم نومیږي. په دغه شمېره کښې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کښې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده، حسن یې نوم ده. د ما زوی ده. دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کښې ورک نادرکه ده. ورک ده که هر چا ته معلوم وي. نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بله، السلام علیکم.
زه سمی الله د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-2-1-4. وسلام.
بله، السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، الوزی نومېږي، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده، د پنځه ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ماله دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي. 0-2-2-3-0-4-3. نخته مشه.
السلام علیکم. زه رز محمد در غندای د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومېږي، عصابي تکلیف لري. اصلي د پنځوالي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراره دی که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده، نو محمد ستا اطلاع راکړي، خپله شرنجي درکوه کېږي.
بله، السلام علیکم. زه ښایسته خان یم، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما اکا د یو شانهګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیاستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه د چار څوک په جه معلومات لري. ما ته د بدار لمبار زنګ ووهي 0-18-9-1-6. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زمو ته خان د غزنی ولایت د زیرو سره خاني اعلی پر سره چې یو ځای ده. ما یو ورور د چنه د سی د بیار له سره لیلی د پلان نه عبد الرحمن دی، د دمن نه احمد لاوی د جنې نه چې له کوټ څخه نظر ته دی. نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته څنګه ګوري 0-8-8-9-3-0-1. شمیره یو ورځ دی لوم 0-8-8-9-3-0-1. په دې شمېره کې راته زنګ ووهئ او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شئ.
السلام علیکم. کرشته ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له ساحې څخه. زما یو ماما دی چې د هغه 16 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. شادي خان نومېږي، چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. د هغې د ورونو نومونه دي او د مشر خدایي نوم یې عبدالغفار، د کشر ورور نوم یې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0-2-0-2-0-8-0-8. یو ځل بیا شمېره وایم 0-2-0-2-0-8-0-8.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم، د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0-1-9-1-9-8-0. د ریبا شماره ده 0-1-8-9-5-5-8-2.
السلام علیکم. مانا محمد تایر این مانات مجول سوحیس معلیکن یوریا مانا سوحیقا اکیر چورک نیمی حمیر محمد دی شروعنا من سيدو عيدي ولكن شروعنا من سيداري عن مسلمان الله كفا جاها قبل ما المات عيدي مستري بدا شميرا عيدي كونيسي سبر واسع ما تصل بياش بوصو بنزيمي بوصو وبش بيتر.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله انا زهر من ولا سفر خبر خوما موږ یو ورته دوه چلنه او د سما د دې تاج او پاکه وی دې دخل من ولا د خوشال کړي نه دلیل صالح او سجن کړي دې شهر چا د پاک د معلومات یې په دغه شمه دې ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې چې ورځ شماره سفر هوا سفر څنګه و سفر
السلام علیکم. بروز نامه در غنده و فخ خبره کوم از ویدیو فرکتی دو محمد فنامه دی اصادی تکلیف لری اصلی در پنجرائی در ولسوالی دی در کشمیت کلغور در لی کلغور دی در از نامه دراره دی در غز نشماره دی سپر ویساوه نجس دیجر کنجلو دا مشوره ده کار دی سر کړی دی معلومات ولري دا مشوره دې مسته معلومات راکې سر نه ورکو کیږي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه اسما یو دو سره کې دا وحید ونم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کیږي چې کوټ نه درغلی کې څوک فار معلومات لري نو ماته جی صدغه شمیره زنګوي 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم نو یو دوه نفره کلیوال دي یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي د لوی لاختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي دواړه سره وروڼه دي پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی ښه شعر ده چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شمره باندې تماس ونیسي صفر دوه وارې وو څلور
سلام علیکم نوم بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی د پلار نوم یې قاسم علي دی شل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي صفر و و سلور اتا سلور دوا نه دوا نه والسلام
اور السلام علیکم ما یو ورور دی دادا لایلی په نام دی د شمپیر ورور دی سورک دی یو بل له بهرام ور سره دی هغه د پیولا په نام دی دا د دوه پر داس باندې سلی د مرجو خو خاطر کار دی یو سوال د رقم معلومات لري دا شمیره دی ما ته څنګه وایي صفر و سلور سلور نه و نه پنځه دوه اته السلام علیکم رحمت الله
السلام علیکم محمد رسول نزابل والله تخمی علیکنی ولده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیلو ده کلی ده زابل والله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکر کون کوس خیلی لکم کچیری ده از ما پیغام نشد که او یادی خود ده از ما آواز داوری نجی پردغه شماره ده مشتر علیکوونی که چی پر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی ورک دی دا اته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی زه یې ورور یم عبدالوهاب یم په دې خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووایي
زما نوم عبدالولي او ازادي راډیو څخه دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی اوس له تاسو دا هیله کوو که چېرې چا لیدلې چا ته معلوم وي چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو څلور اته شپېته السلام
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چه قدم په قدم گدم تا یادومه.